ګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلي او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یک شنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونه التام ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته پورتګال نه ټولې تاریخ بندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندی لخپلی کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد الله وایي چې د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو، حتی تر دې حد ورسېده چې دای د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
بشیر زوی چې ګراته ویل
تاسو یې احتیاط ته کوز درا کوي؟
هو زشته کوز در کوم.
نو تاسو خو بز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تیره بیا برتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پساتل لوی مو د تاریخ او اول نمبر هواد د تاریخ اقتصاد نن کته پورتګال نه ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته روان دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس راتلل چې د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې د پکتو سره په یوازې د کوکنارو د کښت او نشي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې باید په نړۍ کې د نشي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یوازې د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کیدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپلی کورانی او دوستانو سر تگ را تگ نشم کولی. ودونو او دخواهی نورو مراسمو تا نشم وردلی. اوست لخپلوانو چخه گوخه شویم. اوست چی کل زینی ملگری ما ترازی نو ده هغوی لیدو تا میزر نکیگی. او زینی پتیگم.
اخر می دا غوړه وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
هر وا په هنوی چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشئی موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي، له همدې امله خلک خپل یړي کې ورسره پری کوي. خو احمد شابه خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او خپلوان څخه لري شي.
زب دوی باندې متواتر تداوی کما په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې، لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو هم سیار تو کوټو ایسي پودري. خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې متادین له کورنۍ څخه لري له متادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشئی موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي. چله دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال کې د ایران کې اومده بود خانه باز.
تیر کال می مامال ایرانه کور ته راغی، هلته موتاد شوی و. زما د ورور د نکریزو شپې او واده ته رانغی. دې کار ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دای ولې زموږ کار رانغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
له خوشی غم
د ارواپوهانو له نظر نشه په لومړی پړاو کې موتاد خوشاله ساتي. یو موتاد کولای شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو صفو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 2200 منځنۍ صفو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد او رواني او ذهني ناروغي ده، باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولې معتادینو ته د یو ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د معتاد په وجود کې د مخدره موادو لکه بل رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. او دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلای شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیرې و ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګ ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو معتاد کېدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یو ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپل د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې یا په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره دی مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولی دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوی شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي، او د هغه د تداوی لپاره ریچاری ولټول شي.
ته معتادینو کورونو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید لخپل معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي، او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي. په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو له دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي، او باید د ناروغانو په سترګو ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې، او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کېدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشي مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معماری کارونه به یې کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته. خو کله چې معتاد شو، د هر څه ځینې پاتې شول، اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دل ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده په دې اړه نورې خبرې به د دل یو ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی محتاط شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شاید کول ته او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې هم ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بل دین چې دی محتاط شي بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي، جنګونه به یې کول. بوس یا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنګونه کول، د کور دغه اسباب وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بې کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د محتاجو یا د پولریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخول او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونه مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی محتاط شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا شو، مونږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، بیا بایسکل یا موټرسکل شاید یې غلا نه کړي، بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره، مونږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې محتاط نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره مې درته کوله.
وایه څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلې وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسې دسمال یاسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه و مرکه به وروسته ورواستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویله چې داسې دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ور شو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ور شو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ور شو.
لالا لالا خبر یې کنا
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی
زیری مې در باندې
د څه شي زیری
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې
او زیری درکوم ژر راته ووایه چې څه خبره ده
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې
رښتیا وایې ما که نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه
مورې وا مورې
څه وایې
دا دی مور به ټوله کیسه درته وکړي
بشیره زویه څه کې راته ویله
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ
هو رښتیا کوزده درکوو
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله
نو مشورې ته څه ضرورت دی جلی موږ ټول پیژنو او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پیژنې چې ډېر ښه خلک دي زموږ د کلي د سالاره کا لور ده
مورې تا هم عجیبه خبرې کوې ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پیژنئ خو ما نه پیژنئ
دا خبره بیا څه مانا تا څنګه نه پیژنو
که مو زه پیژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی
ته نه یې خبره چې زه د ایرو وینو عملی یم زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې موږ هم درسره یو
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي زه دا بار نشم وړلی او بل نو یوازې زه نه یم د نجلۍ سره هم ظلم دی ته خپل هم د یوې لور مورې ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو دوی خپله راکوي
نو دوی خو زموږ خانې او پیسو ته ګوري خو باید موږ انصاف وکړو
نو چاره څه ده
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملي یم عملی مانا ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه سخت به پښیمانه شئ
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
ஸ்போகுமையம்மா டக்கதம் மஸ்தியம்மா